السلام علیکم د غرمې 12 بجې دی د مشال رادیو د پدی خبری غړې کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم د دې غړې په مهمو رپورټونو کې اورئ چې د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیټاوای د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په ویستلو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال اوباما سره د جنوري په لومړۍ اونۍ کې خبرې اترې کوي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د غبرګون نه مهم خبرو چې په د افغانستان د ملي امنیت په رئیس د برید پاړه دوی سره نظر لري د دې تر څنګ نو رپورټونه هم لرو خپل خبرونه اورو د احمد شاه زمینه
لومړی د مهم خبرونو سټ کې د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیټاویلی په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د افغانستان سولې تلوي ګواښ دی پاکستان وایي د افغانستان د ملي امنیت پرمشر اسد الله خالد تر سره سوی برید په سختو ټکو کې غندي او خپل مځکه به هیڅکله د بل هیواد په استعمالېدو ته پرې نه ږدي او افغان ولسمشر حامد کرزی راتلونکې میاشت د مهم خبرو اترو لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما بلنه ومنله اوس بشپړ خبرونه د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیټاویلی په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د افغانستان سولې ته لوی ګواښ دی نو موري چې پرون ماښام ولسمشر حامد کرزی سره په کابل کې یو غړي خبري غونډه ته وینا کول ویل موږ پاکستانیانو ته روښانه کړی چې د پولي هاغړه د دوی په خاوره کې د ترهګری لامین زوړل د دوی مسولیت دی ډیر کله دوی په دې اړه خپلې اندېښنې په ډاګه کړي خو رښتیا کړي یې نه دي زموږ چلن له دې سره دا دی چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړو څو په دې برخه کې ګامونه پورته کړي لیوین پنیټا زیاته کړه چې په دې ورسوي کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال کیانی او د پاکستان نور مشرانو له دې مسلې سره د چلن په اړه چمتووالی ښودلی دی د امریکا د دفاع د وزیر په وینا نړیوالې ټولنې افغانستان او امریکا ته دا ډیره مهمه ده چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړي څو ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرۍ د خوندي ځالو د لمین زوړلو لپاره ټول مهم ګامونه پورته کړي دي پاکستان وایي د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد تر سره سوی برید په سختو ټکو کې غندي او خپل مځکه به هیڅکله د بل هیواد په ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان موزه محمد خان پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل کچیر له افغانستان سره پر خالد د سوی برید په اړه ثبوتونه سته نو پاکستان ته دی وسپاري نو موري زیاته کړه افغان حکومت او په افغانستان کې میشت نړیوالو سولسات ځواکونو ته د ملا فضل الله په اړه معلومات ورکړي دي څو د نوموړي په ضد کاروایی وسی خو افغانستان د پاکستان تورونه رد کړی دي چې ګواکم لا فضل الله د افغانستان له خاورې د پاکستان پر سیمو بردونه کوي افغان ولسمشر حامد کرزی راتلونکې میاشت د مهم خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما بلنه ومنله پرون په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر لیوین پنیټا سره په ګډه خبري غونډه کې ولسمشر کرزی وویل دوی به په 2014 کال کې د نړیوالو پوځیانو د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه له ولسمشر اوباما سره خبري وکړي پنیټا وویل دغه خبري به د جنوري پر 8 نیټه په واشنگتن کې پیل شي نن شپه زه خوشاله یم چې تاسو ته دا معلومات درکړم چې زموږ د سفیر لالاري مو ولسمشر حامد کرزی ته د ولسمشر اوباما بلنه ورکړي څو د جنوري پر 8 نیټه په واشنگتن کې سره وګوري چې تر 2014 کال وروسته د افغانستان په اړه د خپل ګډ هدف په اړه خبرې اترې وکړي پنیټا دا خبرې پرون افغانستان ته د خپل دورځني سفر په دوهم ورځ وکړي د افغانستان په کندهار ولایت کې پرون ځان مرګ بریسوې چې په پایله کې درې تنه وژل شوی او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوی دي چاودنه د ځان مرګ لخوا د کورولا ډول موټر په وسیله د کندهار د هوایي ډګر په دروازه کې وسوه د کندهار د والی ویان جاوید فیصل مشال رادیو ته ویلي په پیښه کې یو بهرنی سرتیری او دوه ولسی وګړي وژل شوی او درې بهرنی سرتیری او اتل سولسی وګړي ټپیان شوی دي خبرونه لمشال رادیو خبري د شام یاغي مشرانو او امریکا د روسي چارواکي د هغو سرګندونو هرکلی کړي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د راتلونکو پاړې شکونه سرګند کړي دي د روس د بهرني چارو د وزارت مرستيال او د منځني ختیځ لپاره د دغه هیواد استاذي میخائیل بوکدانوف د زیارت پر ورځ ومنل چې کېدای شي د اسد مخالفین د شول میاشتو زړه شخړه وګټي د امریکا د بهرنی چار وزارت ویلی چې روس بلا اخره په حقیقت پوسو او وای منل چې د اسد د رژیم ډیری کمی ورزی پاته دي د یغانو سیاسي مشر موظم الخطیب ویلی باور لري چې روس د شام د بیزا د رزلم لاته د لاس اخیستو لپاره لاري لټولې د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې وايي د ایران مدني ټولنه په 2009 کال کې د ولسمشر احمدینژاد د بیا ټاکل کېدو لپاره له مبارزې راهیسې ځپل شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی دی، ادارې ویلي وروسته تر هغه چې احمدینژاد په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو او ورپسې احتجاجي مظاهرې پیل شوې، سیاسي اپوزیشن، د بشری حقوقو فعالان او خبریالان په نښه شوي دي. دغه ډله وايي فعالان د عدالتي کاروایۍ پرته وژل شوي، شکنجه شوي، په خپل سر نیول شوي او بندیان شوي دي، او د ایرانیانو د غونډو او د بیان د ازادي له حقونو هم سرغړونې شوي دي. د بشري حقونو د څار اداره وایي د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د ایراني پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزن رایس اعلان کړی چې له هغه لیست خپل نوم باسي چې د امریکا د بهرنۍ چارو د راتلونکي وزیر په حیث تر غور لاندې دی. ولسمشر بارک اوباما ته په یو لیک کې رایس ویلي نوموړی له دې کبله له پروسې ځان باسي چې د سینټ لخوا د منظوري غونډه یو ستونزمن بهیر وي. رایس تر هغه وروسته له یو لړ پوښتنو سره مخامخ شوی چې کله د روان کال د سپتمبر پر 11 نیټه د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر کونسلیټ د برید په اړه څرګندونې وکړې. اوباما په خبرو سره بیان کې ویلي چې د رایس پریکړې منلې او منندوی دي چې نوموړی به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په حیث دنده پر مخ بیایي. بلخو امریکایي رسنۍ وایي داسې ښکاري چې د میساچوسټ ډیموکرات سینیټر چې د 2004 کال د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې پاتې راغلی و، په جنوري کې به تر هیلري کلینټن وروسته د هیواد د بهرنیو چارو وزیر منتخب سي. او د ملګرو ملتونو ټیمي څارونکي او ایران سلاسوي چې په جنوري کې به تر هغه وروسته یو بل ځل بیا ویني چې د تیر زیارت په ورځ په تهران کې په سو خبرو اترو کې د لږ پرمختګ راپور ورکړ شوی دی. ایرانیانو یوازې دا ویلي چې پرمختګ شوی، خو د ټیمي توانې نړیوالې ادارې څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
د احمد شاه زمینه تاسو خبرونه اوریدل. زمونږ غږ په میډیم ویب شپږ سو یو ویش او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې اوری. د دې سات په مهمو رپورټونو کې اوري د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا وایي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په ویستلو کرزی او اوباما زر خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مولا فضل الله په اړه د افغان حکومت سره غږېدلې دي. په سوات کې د سیند په غاړه د یو تفریحي پارک د بیا جوړېدو حال هم درکو. د جلوزو زرګونه کډوال په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ګډون په اړه اندېښمن دي. د پښتونخوا حکومت کسبګرو سره مرسته کوي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر په دې اړه وایي
لکه مونږ نه ته سپک ګورو، خو د نه دکان ته سخا پسخا سړی دن نشي چې روزي خخ کولی نو خپل شکل خو خوخي خو د نه کسب خوخ نی.
په بلوچستان کې استادان د خپل سباون په اړه اندېښمن دي.
دا دو کال پر کیږي او دریم کال شروع دي چې دا چران نه پرمننت کی او نه باسي نو دا چران کوم مسائل دي دا خساره کیږي.
د بالیوډ د فلمی ستوري یوسف خان یا دلیپ کمار په اړه هم یو رپورٹ لرو.
تھوڑی دیر اور ہمت کر جا سدا نہیں ابھی کچھ کرتے ہیں ابھی کچھ کرتے ہیں سدا. اے بھائی میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے، اس کو اسپتال پہنچانا ہے.
د مشال ریڈیو تر سنگو سے د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای په راتلونکو میاشت کې په واشنگټن کې د خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او یو لړ نورو مسلو په اړه خبرې کوي. نوموړي پرون یعنی د زیارت په مخام په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لیون پنیټا سره چې افغانستان ته په یو سفر تللی په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې. د دې خبري غونډې نور حال د اجمل ان په رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وویل چې ولسمشر کرزی د ولسمشر بارک اوباما بلنه منلې ده او د راروانې 20 میاشتې جنوري په 2 اونۍ کې به واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان د راتلونکو په اړه د خبرو لپاره وګوري. نوموړي وویل لیون پنیټا وایي زه خوشاله یم چې نن شپه تاسو ته ووایم د امریکا متحده ایالاتونو زموږ د سفیر له لارې د ولسمشر اوباما لخوا ولسمشر کرزی ته رسمي بلنه سپارلې ده چې په واشنگټن کې له نوموړي سره د جنوري د 2 نیټې په اونۍ کې وګوري. څو له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په اړه په شریک لیدلوري بحث وکړي. ولسمشر حامد کرزی د دې بلنې منلو ته تیارې خودلې او موږ هیله من یو چې نوموړی به په واشنگټن کې وګوري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا سره په ګډه خبري غونډه کې ولسمشر حامد کرزی وویل له ولسمشر باراک اوباما سره به په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. ولسمشر کرزی وویل موږ په افغانستان کې د امریکا سره د امنیتي تړون په اړه او همدارنګ د هغه ستراتیژیک تړون د تعقیب په اړه چې له ولسمشر باراک اوباما سره مو لاسلیک کړی یو شمیر مهمې مسلې لرو. نوموړي له دې ډلې څخه په افغانستان کې د زندانونو او بندیانو مسلې یادې کړې چې د کرزی په وینا له لیون پنیتا سره هم پرې خبرې کړې دي. خغلی کرزی وویل دا پوهیږي چې د هغو امریکایي سرتیرو لپاره چې په افغانستان کې پاتې کیږي د افغانستان له قانون څخه مسؤلیت د واشنگټن لپاره مهم دی، خو زیاته یې کړه دا له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه خبرو کې خپل لومړیتوبونه لري. ولسمشر کرزی وویل موږ ته باید داسې وسایل راکړل شي چې موږ پرې خپل هیواد وساتو. د خغلی کرزی په وینا امریکا باید ډاډمنه کړي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانستان ملاتړ
کوي. support afghanistan
ولسمشر کرزی وایي دا ډاډ چې د امریکا متحده ایالات به د افغانستان ملاتړ کوي، افغانستان به تجهیزوي، مکتب خپوز جوړوي، خه هوایي ځواک پر جوړوي، دا ورته چې د افغانستان د خلکو د ساتنې لپاره په سیمه کې د افغانستان ګټي خوندي وي. بیا زه کولای شم چې د افغانستان خلکو ته ورشم او له هغوی سره د امریکایي سرتیرو د مسؤلیت په اړه په اسانۍ او دلایل خبرې وکړم، خو مخکې له دې چې زه دا کار وکړم ما ته باید په دې برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اطمینان راکړل شي. د امریکا د دفاع وزیر په دې خبرې غونډه کې د افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهالي ملاتړ ټینګار وکړ. وی ویل له 2014 میلادي کال وروسته به د دوی سرتیري په افغانستان کې کم شي، خو دوی به افغانستان یوازې نه پرېږدي. د خاغلی پنیتا په وینا هغه مهال به د افغانستان د امنیت چارې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي، خو موږ به ورسره د ملاتړ، روزنې او مرستې لپاره یو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا همدار اسویل د افغانستان سولې ته یو خطر هغه ګواښ دی چې په پاکستان کې د وسلوالو خوندیزالو څخه دی. لیون پنیتا وویل زموږ چلن لدی سره داده چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړو څو په دې برخه کې ګامونه واخلي.
دا مشال ریډیو دا
مونږ هر ورځ تاسو ته نه غنټي خبرونه کوو د سهار لنه هو د مخام تر شپږو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان وایي دوی د سواد د طالبانو د یو مشر مولا فضل الله په افغانستان کې د موجودګۍ او فعالیتونو په اړه افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ته معلومات ورکړي. نوموړي د پاکستاني زندانونو نه د افغان طالبانو د خوشی کېدو او پر اسدالله خالد د برید الزامونو په غبرګون هم په ونیزه خبري غونډه کې خبرې کړې دي. تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله پر رپورټ کې.
پاکستان ویلی دی که افغان حکومت سره په اسدالله خالد شوی حمله کې د پاکستان د ککړتیا څخه ثبوت وی نو موږ ته دی راکړي. په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډه تخپل وینا کې د خارجه دفتر ترجمان معظم احمد خان اویل چې پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر اسدالله خالد شوی حمله په کلکو ټکو کې غندي او د پاکستان ځمکه به هیڅکله هم موږ د بل ملک په ضد استعمالېدو ته پرې نږدو، ځکه چې ترهګري د پاکستان او افغانستان مشترکه مسله ده. د طالبانو د خوشی کولو په حق له یو سوال په جواب کې معظم احمد خان وینا وا
موږ ځینې طالبان قیدیان خوشی کړی دي، خو د ځینو وجوهاتو په وجه زه دا وخت د مطبوعاتو سره پوره تفصیل نشم شریکولی چې څوک څوک موږ خوشی کړی دي او څوک به خوشی کوو. تر څو چې د مولا فضل الله خبره ده نو دې لړکی موږ افغان حکومت او انصاف ته د نوموړي په حق له معلومات ورکړي دي.
د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې معظم احمد خان وویل
ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه د پاکستان په کامل ګټه کې ده او په دې منصوبه به کار کوو. پاتې شوه د صدر آصف علي زرداری د ایران د سفر خبره، نو تر دې دمه شډول ته حتمی شکل نه دی ورکړی شوی، خو صدر زرداری به راتلونکي وخت کې د ایران سفر کوي او نیټه ټاکلو وروسته به موږ مطبوعاتو سره معلومات شریکوو.
معظم احمد خان زیاته کړه چې شام کې د خرابو حالاتو له وجې پاکستان خپل سفارتي عمله په عارضي توګه واپس رابللې ده او حالاتو کې بهتری راتللو وروسته په شام کې بعد پاکستان سفارتخانه یو وار بیا خپل کار پیل کړی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سواد په مرکز منګوره کې د سین په غاړه یو لوی پارک چې درې کاله وړاندې د سیلابونو د وجې تباه شوی او د عام ولس لپاره بند شوی اوس بیرته رغول شوی دی او د عامو خلکو په وړاندې دا پارک پرانستل شوی. د پارک د پرانستې پر مهال د پښتونخوا یو وزیر واجد علي خان وویل چې اوس به د دې پارک د پرانستو نه پس ګڼ شمېر سیلانیان دغلته راځي. زموږ همکار نیاز احمد خان پرې رپورټ لري.
سوات سرخه منګوري سره نږدې د سوات سیند په غاړه د زی اولس لپاره یو پارک تیر سیلابونو تباه کړو او بیا د عام اولس تګ لا تګ لپاره بند کړی شو. اوس صوبائی حکومت د نړیوالې ادارې یو این ڈی پی په مرسته بیا ودان کړو. د دغه فارق باقاعده پرانسته د خیبر پختونخوا بیا ودانې ادارې پارسا مشر او صوبائی وزیر ځنګلات واجد علی خان په ګډه وکړه. په دغه موقع د خیبر پختونخوا بیا ودانې ادارې مشر ظهیر الاسلام وویل چې سوات کې دوی د یو این ڈی پی په مرسته 50 ملیونه ډالرو پروژې سرته ورسولې. ولې اوس هم سوات کې د بیا ودانې عمل روان دی؟
25 ملیون ډالر یو این ڈی پی په درې کالو کې په سوات خرچ کړ. اوس نور ایریاز ګورو. زما دا اندازه ده چې دومره درې کالو پورې نور مونږ دومره هیوی انویسټمنټ بار نه راولو او بیا هم دلته گنجائش شته کولی شو.
د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر ځنګلات واجد علی خان وی دغه پارک باندې سکم 4 کروڑ روپۍ خرچ کړی شوی دی او دغه د اولس لپاره یو ډالې ده.
موجوده حکومت په دې کې کم کار وکړ، سکم 4 کروڑ روپۍ په دې باندې ولګولې. نو په دې کې خو یو د ځمکې اضافه شو، مزید دا پارک غټم شو، دا دی هیبریټیټ هم شو او دا په یو نوي شکل کې جوړ کړی شو. یقینا دا د منګول د زلمون لپاره او د دې جی د هغه خلکو لپاره چې هغه سوخ چیر قدمي کول غواړي یا سلګ سیل سپاټه کول غواړي، دا هغه مشران د پدم دا یو واحد ذریعہ په منګول کې. یقینا چې دا د منګورې د خلکو لپاره د موجوده حکومت یو تحفه ده.
د منګورې یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي چې فرق د زی اولس لپاره جوړېدل د خوشحالۍ خبره ده.
نو زموږ دا پارک چې جوړ شو دا د انټرټینمنت یو ښکلی ذریعه شوه او دا سیلاب وړ او تباه شو. دا زموږ د قوم د زی لسوات تخرګ د لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده او د دې نه ډېر ان شاء الله تعالی پوهېږي زموږ د قوم ته زموږ د علاقې ته اوس په دا هغې نه بس زیات ان شاء الله تعالی راځي. دلته امن هم راغلی دی.
په دغه اړه د پیزاګټ محمد سلیم وایي
اوس تیار شو د خیره اوس دیسه دومه دی چې هر سړي کاروبار پکې اسټارټ شو، د غریبانو پکې اسټارټ شو، د موږ خپل ټیکداري نظام و کوم برابر خروان شو سو ولی چې اسمو کولای شي دومه ملما زمونږ زیات خپل جی تر راو رسی کنه.
د منګوري خار لوی پیزاګټ پارک کې د ماشومان لپاره زنګوګانې او نور شیان هم لګولې شوې دي او د دې پارک بیا جوړېدو سره دا تما سرګندکیږي چې نږدې یو شمېر هوټلو کاروبار به بیا شروع شي او په سوات کې امن پراتک به یو ځل بیا د سیلګریز سیمې ته سیلانیانو راتګ زیات شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پېښور سره په خوا کې په جلوزو کیم کې د قبایلي سیمو زرګونه کورنۍ مشته دي. دغه کډوال وایي د راتلونکي کال په ټول ټاکنو کې د برخه اخیستو لپاره تشویش لري ځکه دوی خپلو سیمو ته تلی نه شي او دلته ورته سه انتظام نه دی نیول شوی. په دې اړه پامو کوي زموږ د همکار اسرار تل رالیږلی رپورټ ته.
په جلوزو کیمپ کې د مومن با جوړې جنسې او شوخ وسیمو زرګونه کډوالې کورنۍ د 2013 په عمومي ټاکنو کې تر اوسه د اوټ د بنیادي حق د استعمال نه محروم دي. د یو راپور تر مخه دا تر اوسه نه ده سرګنده چې دوی به اوټونه چرته چوي. همداراز په یاد کیمپ کې د دوی لپاره د پولینګ سټیشنونو او دغه لړکې د نورو بنیادي اسانو هیڅ بندوبست نشته. د مومن د جنسې سره تعلق لرونکي یو تل ګل لواز مشال ریډیو ته وایي چې دا ذمہواري د کډوالو لپاره د کارکونکو ادارې پی ڈی ایم ای ده چې دوی ته په ټاکنو کې د برخه خستلو زمينه برابر کی.
د پی ډی ایم ای چې کومه ریسپانسیبلټی د کمیزي مواري اني وی دا وای چې وای دا وای نه مونږ ته مطالبه کوو چې پولینګ بوتونه له هم ورکړل شي ای ڈی پی کمپونو ته او دین علاوه پی ډی ایم ای د ترانسپورت د کچې د په عربو روپو باندې پی ډی ایم ای فندونه اخلي. نو چې وای ترانسپورت نشي ورکولای، سکیورټی نشي ورکولای، یا پولینګ بوت یو ځای کې نشي جوړولای، یا الته کې حاضرې دي نشي، نو د پی ډی ایم ای بیا خو جواز نه ساجي.
بلخوا د پی ډی ایم ای ویاند عدنان خان مشال ریډیو ته وایي چې دغه لړکی دوی صوبایي الیکشن کمیشن ته چیټای کړی ده.
په جلوزو کیمپ کې زموږ سره د قبایلي سیمو نه به کورشي کورنو تعداد چې دی نو هغه ول زره دی، ول زره خاندان چې دی نو دا تقریبا 50,000 خلک دي. د دې خلکو د ووټ بنیادی حق استعمالولو لپاره مونږه صوبایي الیکشن کمیشنر ته خط لیکلی دی. هغوی ته په کې دا خواست شوی دی چې په جلوزو کیمپ کې ډیرا د قبایلي علاقو کورنۍ چې دي نو هغوی ته د ووټ بنیادی حق استعمالولو لپاره سهولیات ورکړي شي.
چې موږ له دوی څخه وپوښتل چې کچر الیکشن کمیشن دوی ته د چیټې جواب ورکړي نو په یاد کیم کې بعد د ټاکنو لپاره د اسانو ورکولو لار سوي، نو دوی وویل
په کیم کې دنه به داسې فیسیلیټیز جوړېږي څنګه چې نورو علاقو کې د اوتونو په وخت کې مرکزونه وټاکلی شي. نو دغه شان په جلوزو کیم کې بیا داسې یو مخصوص ځای ټاکلی کېږي. په کیم کې چې څومره خلک دي د هغوی د سهولت په بھرپور خیال ساتلی کېږي او دغلته چې کوم سنټر وټاکلی شي هغه کې به موږ ټول سهولیات ورکوو، په شمول سکیورټي یا دغلته مخکې د شناختي کارډ او مسلې دي نو هغه به اوسه هم حل کوو.
یاد دي وی چې په جلوزو کیمپ کې د مومند باجوړی جنسې او شاوخوا سیمو اتیا زره خلک د اوډ د استعمال پاړه تشویش لري او همداراز د ورګزی جنسې یو شمېر کورنۍ هم په هنګو کې له دغه اسانو څخه محروم دي. ولې د پی ډی ایم ای په وینا دغه خلکو ته د اوډ د استعمال په لار کې د اسانو پیدا کولو لپاره دوی د صوبایي الیکشن کمیشن سره ډېر په وخت رابطه کړي او دوی باوري دي چې تر ټاکنو به په دغه اسانو پیدا کولو برلاسي شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
پښتو وای مشال ریډیو ور
مشال ریډیو وره او ځان د حالاتونو خبر کړي. د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو پاکستان کې د ماشومانو د ابتدایي زده کړو په اړه په ریپورت کې ویلي دي چې پاکستان کې پنځم ټولګي پورې ماشومانو تعلیم ته په شرکې نور هم کمې راغلي دي. څه وجه دي چې د پاکستان کې د ماشومانو په ابتدایي یا لومړنۍ تعلیمي سلسلو کې کمواله مخې ته راغلي دي؟ زموږ همکار رابیا اکرم خان په دې اړه ریپورت را لیکلی.
د ملګری ملتونو او پاکستان حکومت لخوا جاری شوی یو رپورت تر مخه چې پاکستان کې ابتدایي زده کړې تر لاسه کول لپاره سلور کې درې حصہ جنکې پرایمری سکولونو ته نشي رسیدلې. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې پنځه کالو کې پنځم ټولګي پورې تعلیم حاصلوونکو په شمیره کې نور هم کمی راغلی دی او نیم تر نیمه ماشومانو پرایمری سکولونو پورې رسائی نشته. دې رپورت کې زیاته کړې شوې ده چې 55% سړي او 50% زنانه بې تعلیم دي او زنانو ته تعلیم او ژوند بنیادی حق نه دی ورکړی شوی. د دې رپورت په حق لا د پلانینګ کمیشن د تعلیم د سانګې یو چارواکی عبدالحمید مشال ریډیو ته اویل چې دا رپورت ځینې وجوهات تر لاندې تیار شوی دی.
په کلو کې تر سکولونو پورې د ماشومانو رسایي نشته، بل غربت هم دی او مور او پلار بے تعلیم دي او د غربت له وجې خپل بچي روزګارونو ته ولېږي. دې کې بل خبره دا هم ده چې معیاري تعلیم نشته او هغوی په دې نه دي پوهیږي چې تعلیم څومره اهمیت دی.
د پېښور پوهنتون پروفیسر او تعلیمي چارو کارپو راجولي شاه خټک وایي چې کچرته حکومت د تعلیم په سلسله کې صحیح ګامونه نه دی وچت کړي نو بل اړخته زموږ معاشرتي رویه هم د جنکو په تعلیمي سلسله کې خنډ ودروي.
نو نو حکومت تر اوسه پورې په مکمله توګه دې ته توجه ورکړي ده نه ولسی شعور هغه مره بیدار دی چې جنکو د پاره تعلیم څومره ضرورت دی. او بل غټ ذمہوار ما خو ته وایي چې معاشرتي کیسه هم دا او غریبی هم دا او چې کوم سکولونه وځي په جتا سو قتل آغا وال وزول شول او د پارا یو منظم پروګرام کې شروع کی د تعلیم محکمه نو شاید چې خلکو ورو اعتماد بحال شي او بیا جنکه سکول تلل شروع کی.
د نوموړي په وینا چې د هلکانو په نسبت جنکو ته تعلیم ورکول ډیر ضروری دی ځکه چې د دوی تعلیم د روانه روخانه مستقبل ضمانت دی. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمون وړاندې رپورت هم د تعلیم په اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وای وسلوال ورانکارو تروسه په 400 کې ل ډیر شو زیات سکولونه په 14 دن کوم مواد والو زولي، خو دوی د لسو نه زیات دوباره جوړ کړي او د نورو سکولونو د رغولو چاره هم روانه دي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال لیډیو ته ویلیو ک وسلوال یو سکول وران کړي دوی به په جواب کې دوه سکولونه جوړ کړي. شبیر جان نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د چارسدی ضلع د تعلیم څنګ نخپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چارسدی ضلع کې وسلوالو تر دې دمه د ډیر شونه سیوا د ماشومانو سرکاري سکولونه په بمنو الوزول دي چې پکې ستلک او ست ډیر ځان مسیدل دي. ولې د دوی په وینا د 1200 سکولونو مرمت پوره شوی دی او د باقی هم روان دي. د غرن د چارسدی په کولاړی سیمه کې د ماشومانو یو پرایمری سکول چې 2000 ورته ورانکارو بمونه اخو دي د هغه سکول یو ماشوم مشال لیډو سره خبره تر وکړي. استاد بچی سبقونه هم وای واړی چې د دوی بچی د سکول سبق تر سره کړی، خو ولې ډیر ګران را چې په داسې ماحول کې د دوی ماشومان سبق سر ته ورسوي.
بس پرې به ساتینو د الله تعالی په اسره باندې مرپلی کی ته انتظامی ته هم زمونږ د درخواست شری یو خو زمونږ ته سکیورټی سره بندوبست کی نو یو دوه ورځې بس یو دوس پیان راغلی او ناستو دا نه پسې کوم نه بیا نستو سکیورټی شته نو بس اکثر مېن دی بیا وی چې موږ بچی نه لګو سکول ته موږ چې په دې باندې کوم نه کی دا چې دا جاهل لوي شي دا سین نو مونږ به سچ کیږي الله تعالی له طرفه بئی
ولی هم دغه سکولونو د حفاظت یا سکیورټی په حق لسی کلمون د چار سدی ضلع د پولیسو مشر نثار مروت او پختل نو د هغوی وینا وه چې دوی هر یو سکول ته خو خپل اهلکار نشي ورکولی ولی موبایل ټومونه د دوی هر وخت په سیمه کې گشت کوي
چې زه یو یو سپیم ورته ورکړم د ډسټرکټ سپانه په پوره کې دومره سکول دي نو د سکول د خپل چوکیدار وي لکه دی چپلاسی مې یو چوکیدار وي هغه چوکیدار مونږ د دې لپاره وي چې به د سکول د شپې او د ورځې دی به زیبوار وي تر نه پورې څومره د سکولونو چودنې شوي دي او کوم سکول ته چې مونږ پولیس فوري طور رسېدلی دی هلته چوکیدار غیر حاضرې کور کې پروت دي دا په تاون لیول باندې مونږ اوسې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې زموږ موبایل کوم گاڑی چې کوم دي دا ګرځي په سکولونو باندې د شپې چیک کوي
ولی هم په دې اخلاص چې کله مونږ د چارسدې ضلع د تعلیم څانګې مشر عطا الله سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو هغوی د خبرونه ډډه وکړه بلخوا څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور د ماشومانو د سکولونو الوزولو په هغله باندې مشال لیډو ته ویلي
وو کوشش داده چې زنګ د ایجوکیشن سیستم دې تباه شي هغې کوشش داده چې زنګ د لونه چې دی زنګ بچی چې دا سکولونو ته لاړ نه شي هغې کوشش داده چې هغې په زور په دې ملک قبضه کې په ټوپک پځای او دا کوشش به انشاءالله مونږ به چې کوم پورې ژوندي وو د هغې به مونږ نه پرېږدو که مړم شو آخري وخت پورې د دوی مقابله به کوو
یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وینا تر مخه په ټوله صوبه کې د 1400 سیوا سکولونه ترهګرۍ یا سیلاب اغېزمن کړي دي چې پکې خوشه د 1500 بیا ودانۍ پوره شوې دي او د نورو د بیا ودانۍ کار روان دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي پپوکم 11 بجو
اقتصادي نړۍ
پپوکم 2 بجو
د سندرو امیر
پو منٹ تپاسا 2 بجو
د زوانانو غږ
35 منٹ کم 3 بجو
اتلان
پپوکم 3 بجو
پام کوا
پپوکم 4 بجو
روخانا مستقبل
پپوکم 15 بجو
د خیبر پختونخوا حکومت کسبګرو ته قرضې ورکوي سو دوی خپل روایتي هنرونه جاری وساتي د پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین وای دوی غواړي د کلتور د ودې په مخه دا ډول اقدامات وکړي نوموړي ویل په دغه هنرمندانو کې نایان سنگار کوونکي جولاګان چمیاران ټانګیواله او نور داسې کسان شامل دي چې د بانکونو نه قرضې اخیستی شي د خیبر پختونخوا حکومت د دې پروژې لپاره کروڑونه روپۍ بیلې کړې دي تفصیل د پېښور نه د غلام غوث په رپورټ کې
د خیبر پختونخوا حکومت د روایتي کسبګرو لپاره د هنرمند روزګار سکیم په نوم د قرضې پروژه د پېښور ډیویژن د درې ضلعو نه پرته د صوبو نورو اتو ضلعو ته د غځولو اعلان کړی دی چې پکې مردان سوابۍ سوات چترال ډیای خان کوزدیر هریپور او ایبټ آباد شامل دي په دې لړ کې په خبري کانفرنس کې د صوبې د اطلاعاتو او کلتور صوبایي وزیر میا ابتخار حسین وویل چې په تیرو وختونو کې د دې سیمې د اصلي کلتوري مخ دورانولو هڅې کړې شوې وي او موجوده حکومت هڅه کوي چې د خیبر پښتونخوا د اصلي کلتور د ټولو جزئیاتو د بیا رغونې لپاره کار وکړي او هنرمند روزګار سکیم هم د دغه هلو ځلو یو برخه ده هم په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا ابتخار حسین مشاد ریډیو ته وویل
نن چې کوم دی د عرب کلچر زمونږ د خلکو دا خیال چې د عرب کلچر د اسلام کلچر دی اسلام کلچر پورې محدود نه دی یورپ کې به سړی ایمان روړي هغه به د یورپ د کلچر مطابق وخت تیروي که ته د یورپ سړی ته وایې چې ته به هم عربی کېږي نو به وایي چې زه اړو ایمان روړم نه لهذا د عربو دلته دا ثقافت راوستل د پښتنو نه خپل ثقافت رول دی د خپل ثقافت نه نفرت کول دي لهذا پښتنو نه پکار دي چې خپل ثقافت ته توجه کړي او د غیر ثقافتونه مونږ ورته سپک نه ګورو هغه هم د احترام قابل دی خو پښتون لنی دی پکار او پاکستانی لنی پکار چې پردی کلچر پزان سور کی
او د روایتي کسبګرو یا روایتي هنرمندو د کلتوري ارزښت په اړه د صوبې د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
لکه مونږ نه ته سپک ګورو خو د نه دکان ته سخا پسخا سړی دن نشي او چې روزي خخ کولی نو خپل شکر خو خوخي خو د نه کسب خوخ نی دا لکه بیوټي پارلر نن سبا دغه ماډرن شکل دی بیوټي پارلر د نن چې کم خزي او کم سړی زی اډیر غټ غټ خلکی مونږ چې کم دی جولا ته سپک ګورو جولا کپڑے جوړی کدا کپڑے نه وینو پښتانه به یو بل ته مخامخ ناس نو مونږ د پښتو قابل کړی جولا قابل کړی لہذا دا کسبګر په حقیقت کې دا چې کم دی د قوم خایست دی د ملک خایست دی د دې نه بغیر قومونه چلی دی نشي لہذا مونږ دې ته توجه کوو چې دا کسبونه چې کم دی جون دی کو او دا خلک چې کم کمزوري شوی دی ته ماری سپورت ورکو
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو او کلتور صوبایي وزیر میا ابتخار حسین وویل چې په 2011 کې د هنرمند روزګار سکیم لپاره 15 کروڑ روپی بجٹ کې خودلې شوی وو او د پېښور ډیویژن د دریو ضلعو نه پرته د پښتونخوا اته و نورو ضلعو ته د غځولو په لړ کې د 2012-13 لپاره د پښتونخوا حکومت په دې سکیم کې 1.5 کروڑ روپۍ نورې کې خودلې دي او د درشتو روایتي کسبونو سره تړلې کسبګر د دې سکیم د لاندې د خپل روزګار د پرمختګ لپاره د خیبر بینک نه د 500,000 نه واخله تر 1,00,000 روپو پورې قرضې ترلاسه کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د 12:30 بجو د خبرونو لنډیز درته احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینټا ویلی په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د افغانستان سولې ته لوی ګواښ دی. پاکستان وایي د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد تر سره سوی برید په سختو ټکو کې غندي او خپل مځکه به هیڅکله د بل هیواد په ضد استعمالې دوه ته پرېنږدي. افغان ولسمشر حامد کرزی راتلونکې میاشت د مهمو خبرو اترو لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما بلنه ومنله. دا بشری حقوقو د څارنری وړ اداره وایي د ایران مدني ټولنه په 2009 کال کې د ولسمشر احمدی نژاد د بیا ټاکل کېدو لپاره له مبارزې راهیسې ځپل شوې ده. د شام یاغي مشرانو او امریکا د روسي چارواکي د هغو سرګندونو هرکلی کړی چې د شام د ولسمشر برشار الاسد د راتلونکي په اړه شکونه څرګند کړي دي او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزن رایس اعلان کړی چې له هغه لیست خپل نوم باسي چې د امریکا د بهرنۍ چارو د راتلونکي وزیر په حیث تر غور لاندې دي.
احمد شاه زمي او چې تاسو ته د دې غړې خبر نو وړاندې کول اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې په خیبر ایجنسی کې د لوبو د یو کلتوري ملي حال درکو. همدارنګه د بالیوډ د پیژندل شوی پښتون اداکار یوسف خان په اړه هم معلومات درکو. خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د ورځپاڼو نو کو چې ریاض مساخیل پاڼې اړولې.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو ملک کې د کرپشن په تورونو او خبرونو لیک کړي دي. د کې د انګریزي ژبه ورسپانه ډان وای چې پاکستان کې د کرپشن خبرونه په ټي وي چینل او مطبوعاتو کې د ډېرې مودې راسره روان دي خو حکومتي ادارو یا وزیرانو مشیرانو د تپام نورا ګرځولې او داسې ویل کېدل چې میډیا د حکومت په ضد یو طرفه بیانونه ورکوي. اداري وایي چې داسې حالاتو کې چې ټول ټاکنو ته یو سو میاشتې پاتې دي د نیب چیرمن یو بیان کې وایي چې پاکستان کې هر ورځ د 2 ارب روپو نه زیات کرپشن کیږي کوم چې حقیقت کې د حکومت د پاره راتلونکي ټول ټاکنو کې یو لوی چیلنج جوړی دی شي. د دې په جواب کې د اطلاعات او وفاقي وزیر قمر زمان کایروای چې دا خبره غلطه ده او د دې بیان پلټنې وکيږي چې د سره د دوی ایمیج خراب شوی دی. اداري وایي چې دغه خبره د چانه پټې نه دي او ولې به میډیا د حکومت په ضد یو طرفه بیانونه ورکوي. حقیقت دا دی چې قمر زمان کایرا په خپل د کرپشن د مخنیوي لپاره اقدامات کړي او خپل وزیرانو او د پارلیمان غړو ته ویلي چې خپل د ټیکس ګوښوارې د مکری او کوچا تر اوسه دا نوی جمع کړي هغه دې اوس باید چې دغه طریقه پریک دی او ځان دې د ټیکس په دایره کې راولي. دغه رنګ آج ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې پاکستان، ترکی او افغانستان د تجارت او اقتصادي مرستې ته د ودې ورکولو د پاره د درې اړخیز مفاهمت په یاد اخلاص لیک کړي دی. اداري وړاندې لیکي چې د دینه داسې ښکاری چې د ترقی یافته ملکونو د مفادات او تحفظ او د ترقی پذیر او شاته پاتې قانونو د عالمی قانونونو په ذریعه د استعمال د مخنیوي سوچ را پیدا کیږي او دا ملکونه د نېشنل ادارو د موټینا د ځان خلاصولو لپاره ګامونه پورته کوي. اداري زیاتوي چې دا ډېر خصوص دی او پاکستان د لړکې د منطقې د مختلفو ملکونو په تنظیمونو کې برخه اغستې ده او دا درې ملکی تجارتي کونسل جوړول هم د دې سلسله یو کړي ده. اداري لیکي چې افغانستان، ترکی او پاکستان چې کوم د تجارت د ودې لپاره کونسل جوړ کړي دی هیله ده چې درې وړ ملکونه بعد د دې ګټه پورته کړي او چې وخت راشي نو ایران د هم په دې تنظیم کې شامل کړي شي. دا رنګ به د دې منطقې د ملکونو د تجارت لړکې د دې تنظیم نه پوره پوره فائدہ پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس په ریپورت کې لیکي چې افغانستان او پاکستان پر دې سلا شوی چې د هغه ځانمرګي برید پاړه په ګډه پلټنې وکړي چې د افغانستان د ملي امنیت مشر اسدالله خالد پکې ژوبل شو. بل پلو امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ بیا په یو مقاله کې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر لیوین پنیټا سفر ته کتنه کړې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ دواړه لیکنې لوستي او مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي افغانستان او پاکستان د تیری چهارشنبه په ورځ پر دې سره سلاسو چې پر اسدالله خالد د مرګونو برید پاړه په ګډه پلټنې وکړي. په تیر اونۍ کې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد سوي ځانمرګي برید له هغه وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته کړ چې افغان ولسمشر حامد کرزي وویل دا برید په کوټه کې پلان شوی و. پاکستان ویلی وو چې دوی به د دې برید په اړه په هر ډول پلټنو کې مرسته وکړي او پر افغان چارواکو یې غږ وکړ چې په دې لړ کې دوی ته ثبوتونه ورکړي. پاکستانی چارواکو دا هم وویل چې کابل دی په خپل د خپلو امنیتي ګامونو جاج واخلي. رویټرز خبری اجانس لیکي خولس مشر کرزی او د هغه پاکستانی سیال آصف علی زرداری په دې اړه له تفصیل ورکولو ډډه وکړه چې دوی پر اسدالله خالد د برید په اړه کړو خبرو اترو کې څه وویل. بل پلو امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا په داسې حال کې کابل ته تللی دی چې د ولسمشر بارک اوباما اداره په دې اړه فکر کوي چې په څومره چټکۍ سره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر راټیټ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو مشر جنرال لورین نیکلسن د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې دوی په خپل ماموریت کې لوی بدلون راوستی دی. د نیکلسن په وینا دوی اوس مهال د جګړې په داسې پړاو کې دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړی دی کوم چې اوس یوازې عملیات پیلوونکي دي. واشنگتن پوسټ لیکي داسې ښکاري چې دا به د جګړې سیمې ته د لیون په نیټه وروستی رسمي سفر وي په کوم کې چې به نوموړی له امریکایي قمندانانو او افغان ولسمشر حامد کرزي سره له هغه وروسته د امریکا پر رول خبرې وکړي چې هغوی په افغانستان کې د یوې لسیزې جګړه پای ته رسوي. د ورځپاڼې په لیکنه د ولسمشر اوباما اداره په دې اړه فکر کوي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې څومره عسکر وساتي. لیون پنیټا ویلي چې کله دا معلومه سي نو به امریکا په دې اړه پریکړه وکړي چې پاتې ځواکونه په څومره چټکۍ سره له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع د وزارت د یو رپورټ له حوالې لیکي د چیلنجونو په مقابل کې لږ وسلوال داسې دي چې په افغان حکومت ګډېدو ته چمتووالی نیسي. ورځپاڼه لیکي له اپریل څخه تر سپتمبر پورې 945 یاغیان پر دې سلا سوي وو چې له افغان حکومت سره یو ځای سي او تر دې وړاندې په شپږو میاشتو کې هم 1400 وسلوال له افغان حکومت سره یو ځای سوي وو.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو ناوړه او سم یو بل رپورټ. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنست انټرنیشنل په خپل یو خپور شوی رپورټ کې لیکلي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په لکونو خلک دوامدار غیر قانوني يرغمل کړی دي چرته چې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی پوځ د لاسه د بشري حقوقو داسې سرغړونې روانې دي چې باید د انصاف د منګلو نه ډېر لرې دي او په دې اړه باید جدي اقدامات وشي. نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان ایمنستی انټرنیشنل د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ظلم د لاسونو د سرخط لاندې یو تفصیلي راپور خپور کړی دی. راپور کې راغلی دی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په لکونو خلک دوامدارې غیر قانوني يرغمل کړي دي چرته چې د وسلوالو طالبانو او پاکستاني پوځ د لاسه د بشري حقوقو داسې سرغړونه روانه ده چې د انصاف د منګولو نه ډیره لرې ده. راپور لیکي چې په زرګونو سړي او هلکان امنیتي ځواکونو نیولې دي او په خفیه جیلونو کې پر تشدد کوي او چې یو ځل یې دوی ونیسي نو بیا چاونی لیدو چې دغه خلک سشول. په دغه کې یو کس عرفان پردی چې د خیبر قبایلی سیمې سره یې تعلق دی یو نیمه میاشت مخکې د خپل مشر رور او د هغه د دوه ملګرو د استخباراتي ادارو لخوا د نیولو او لا درک کېدو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما ورور په دوه تاریخ باندې د یو لسمې میاشتې روانو د سوادې نه کار څنګه کاروبار کوي هلته ټینډرې دی پاکې په سوادې کې نو هغه سره دوه نور ملګري هم موسا خان او ګوهر خان نامه یې وه نو دوی چې کله مونږ سره په میسج دوی ما ته وکړه چې کسانو چې پوسټ را ورسېدل نو د پولیس د چې پوسټ باندې ورسره ګاډي د پولیسو ولاړو او د خفیه ادارو اهلکارم ولاړو هغوی ما ته میسج وکړو چې زموږ شناختي کارډونه ویریفیکیشن لپاره چیک اپ کوي. نو دوی چې کله ما ته میسج وکړو ما ورته فون وکړو چې خیر دی بس چیک اپ کوي نو صحیح نو مونږ هم تعلیم سواله چې بس فکس واس تحقیقات به کوي خو هغه نه بعد چې دوباره ما ورته فون وکړو نو دوی بیا وویل چې موږ ګرفتار کړو او بېتلو.
د دغه سازمان د ایسیایي هیوادونو لپاره ډایرکټر پالی ټریسکاټ مشال ریډیو ته وویل چې د یوې لسیزې د تشدد جګړو او شخړو نه پس اوس هم په قبایلي ولس بریدونه کیږي تختول کیږي او زورول کیږي. میرمن ټریسکاټ زیاته کړه
موږ څېړنه د افغانستان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو په وضعیت باندې متمرکزه وه. د طالبانو لخوا د ناتاره بریدونو لړۍ روانه ده. دوی عام ولس په نقشه کوي او هغه کسان وژني چې دوی خپل دشمنان ګڼي. خو په کار دا و چې پاکستانی چارواکو په قبایلي سیمو کې د میشتو خلکو د بشري حقونو په خوندي کولو خپله توجه مرکزه کړې وای. حقیقت دا دی چې دوی بالکل د دې اپوټه کار کوي. موږ ته یوه کلیوال وویل چې کله هم پوز پر مختنو موږ په دې هیله یو چې حالات به ښه سي، خو هر څوک د پوز نه هم هغه سی ویریږي. خلکو سره طالبان هم زیاتی کوي او پوز هم.
Subject to abuse by Taliban and or the Pakistan army.
Rapport de atwi che qabili simi ne da Pakistan da stur adalatuno da re ikhtiyar kidi aw ne da Pakistan da parliament. خو بیا هم عدالتونو د دغو خلکو د نیولو په اړه مقدمه اوریدلې دي چې له وجې د دغو نیونو قانوني حیثیت چیلنج شوی دی، خو تر دا مهال په خلکو د تشدد په زور غیبول او د حراست پر وخت د وجنو په تور کې د امنیتي ځواکونو یو کس ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. په دې اړه مو چې کله د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې نه د دوی دریځو پوښتلو، نو هغوی وویل چې دغه راپور دوی لا پوره نه دی لوستی. کله چې ولولي نو خپل درید به پرې څرګند کړي.
دا مجید بابر رپورٹ موریده. په بلوچستان کې د بلوچستان پیکج استادانو وای حکومت له تیرو دریو کلونو راهیسې د دوی نوکرۍ د پخې دوش منه نه ده پوره کړې، چې له وجې د صوبې 15,000 استادانو راتلونکي له ګڼو اندېښنو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي موجوده حکومت د خپلې واکمنۍ په اخري میاشتو کې دی او را روان نوی حکومت به د دوی غوښتنو ته غاړه کېنږدي. بلې خواته د بلوچستان د تعلیم وزیر به ادعا کوي چې حکومت پر خپلې ژمنې ولاړ دی او د استادانو د نوکریانو د خیدو پروسه پر مخ روانه ده. نو تفصیل د کوټنا د نیاز مساخیل پر رپورٹ کې.
د بلوچستان پیکج تر سیوري لاندې په کار ګمارل سوي استادانو کې یو استاد عبدالغنی چې کلاسې پلا سیمې سره تعلق دی وایي درې کاله وسو حکومت تر اوسه د دوی د پخېدو ژمنه نه ده پوره کړې.
د سنکس تر بنیاد هم چیرې اساس د وخت سلسی نه داغې شپږ میاشت سنکس ورکولی شي، شپږ میاشت د بعد چېدي دا بیا پرمننت کېدی. دا یو رول دی، خو لیکن دا دوه کاله پره کېږي او درېیم کال شروع دی چې دا ټیکرانو چې دي نه پرمننت کوي او نه باسي. نو د ټیکرانو
لزیلا زیارت سره تعلق لرونکی نصیب الله بیوای دوی د خپل راتلونکي په اړه یو شمیر اندیښنې لري او په دغو اندیښنو کې د ده په وینا دوی خپل کار هم په سمه توګه نسی کولای.
2013 کال کې انتخابات کېږي، الیکشن بعد بیا بل نوی حکومت منتخبه کېږي. خدا نه خواسته موږ بیرته برطرفه نه کړي، دسمیس منو چې هلې که بل حکومت رالی هغه به یې داد پیکج ولی داد تیر حکومت پیکج لیاز دا پیکج زیات پیکج ختم شو. نو موږ باغیر لرو چې موږ به زیاته د یوې خواله یو.
له مسلم باغ سیمې سره تعلق لرونکي د بلوچستان پیکج استاد نصیب الله کاکړ بیا وایي یو خواته دوی په غیر مستقل او کچا نوکریو خطا کړل سوي دي، بلې خواته تنخواګیان هم همیش په ځنډ ورکول کیږي.
موږ دا وی چې کله پر 13 تاریخ وي، کله پر 12 تاریخ وي، کله 10 تاریخ وي. په اول سر کې دا تراو چې موږ د کابل 15 میاشتې خاطر یو ځای واخلل، او اوس دا چې د یو ځلې ځلې غدا تر کوان وي چې هغه د 3 مینو د 4 مینو سره لټ یو ځای واخی، 3 میاشتې باندې څلور میاشتې نه بیا پر یو ځای وراشي.
نصیب الله کاکړ زیاتوي دوی ته بللار نه ده پاتې چې په راتلونکي جنوري میاشت کې په سخت احتجاج لاس پورې کړي.
لار ډیسټریکټ زخه 25-30 الکوان دی دا بغیر ته جمع شي تقریبا 500 الکوان دی. دا پروګرام روان دی پارلیمنت او سامه خامخ ته بدرنه ورکو، هغه پر مستقل زمر نوټیفیکیشن نه پاسوي.
خو بلې خواته د بلوچستان په حکومت کې د تعلیم محکمې وزیر طاهر محمود بیا ادعا کوي چې حکومت به هرو مرو خپل ژمنه پوره کړي. نوموړي مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل یاد دوی موجوده مرکزی حکومت په کال 2010 کې د بلوچستان پیکج تر سیوري لاندې د بلوچستان 2014 پاس ځوانانو ته د نوکرۍ ورکولو اعلان کړی وو، او په دغه لړ کې په اول سر کې د صوبې 15,000 ځوانانو ته په محکمه تعلیم کې ځای ورکړی، او هم دغه 15,000 ځوانانو له تیرو سو کلونو راهیسې اوچت کړې د خپلو نوکریو د پخېدو غوښتنه بیا راپورته کړې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوس هم د افغانستان په اړه دوه رپورټونه. په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې احمد رشید لیکي ښایي ډیر زر به د طالبانو سره د روغې جوړې یو بل هڅه وشي، او په دې لاره کې د پاکستان پوځ هم په حیرانوونکې توګه د مرستو ژمنه کړې ده. لیکوال وایي ښایي د افغانستان نوي مشرتابه سره به طالبان ګډ کار کولو ته زړه ښه کړي. د مقالې نورې مهمې برخې در اورو د وېدمې نه پس. په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې لیکوال احمد رشید لیکي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی دی او د جنگونو موسم ټکنی شوی، د افغانستان د مسلې څلور خواوې امریکا، پاکستان، افغان حکومت او طالبان د یو پیچلي سیاسي او نظامي لوبې مشقونه پیلوي او په پسرلي کې د امن د خبرو یو بل پړاو ترسره کیږي. احمد رشید لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه په وتو دي او د ولسمشر حامد کرزي د واک موده پای ته رسیدونکې ده، داسې ښکاري لکه څلور وړه خواوې چې د خبرو د پړاو په پیلولو کې دلچسپي لري. د دې باوجود چې د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر یا وزیرې ټاکلو ته انتظار ویستل کیږي، بیا هم امریکایي سفارتکاران د سیمې څخه لیدنه کوي، د اتحادیانو سره غږیږي او هڅه کوي چې طالبان بیرته د خبرو دریسته راولي. په قطر کې د روغې جوړې خبرې طالبانو د روان کال په مارچ میاشت کې درولې وې. لیکوال وایي دا خبرې بحراني دي، ځکه چې ورسره دا خبرې هم تړلې چې امریکایان به د ګوانټانامو له بنده د طالبانو پنځه مشران خوشي کوي او په قطر کې به دوی ته سیاسي دفتر ورکول کیږي. خو بل پلو طالبان په دې خبره ټینګار کوي چې دوی به د افغان حکومت سره د خبرو نه وړاندې د امریکایانو سره غږیږي. احمد رشید وړاندې لیکي په دې لړ کې د پاکستان د پوځ نوې مخې ته راغلی دریځ حیرانوونکی دی. دوی د طالبانو ځینې مشران خوشي کړي او راپورونه وایي د کابل واکمنو او طالبانو دواړو ته ویلي چې په روغه جوړه کې به ورسره مرسته وکړي. لیکوال وایي د پاکستان د پوځ د دې ژمنې نه پس اټکل کیږي چې د سولې خبرې به پر مخ لاړې شي او په افغانستان کې به اړې ګړې کم شي. په مقاله کې راغلي د سولې خبرې د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې په دواړو هیوادونو کې ټول ټاکنې په مخ کې دي. احمد رشید لیکي نو په دې لړ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا نه غوښتل شوی چې د طالبانو سره د روغې جوړې هڅې توندې کړي. د نوموړې ادارې مشرانو د امریکایانو او همدارنګه د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره سو سوارې کتلې دي، سو خبرو ته د طالبانو په راجلبولو کې په شریکه هڅې وشي. لیکوال وایي پاکستان په نومبر میاشت کې د طالبانو پنځه مشران خوشې کړل، خو سل نور هم ورسره په بند کې دي او په مرحله واره توګه د خلاصولو هوډ لري. د احمد رشید په وینا له هم په دې لاره کې ډېرې ستونزې موجودې دي، ځکه چې یاد شوي څلور واړه خواوې پر یو بل له هم پوره باور نه لري. لیکوال په اخره کې لیکي د باور زیاتول او د روغې راوستل میاشتې او کلونه غواړي، خو د طالبانو په ګډون ټولې خواوې د 2014 کال نه وړاندې د اوربان لیواله دي چې افغانستان نه امریکایي ځواکونه وځي او په دې هیواد کې یو نوی سیاسي نظام پیل شي. په داسې حال کې چې حامد کرزی د بل ځل ولسمشر جوړېدو حق نه لري، نو یو نوی ټیم به په کار پیلوي چې ښایي طالبان به ورسره همکارۍ ته غاړه کېږدي. تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. د خبرونې په دې برخه کې زمونږ بل رپورټ هم د افغانستان نه دی. د افغانستان د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی ولسوالۍ د سولې د ولسوالۍ په نوم نومول شوی، خو بیا هم ځایي ادارې په دې ځای کې د بیا رغونې کارونو ته پوره پاملرنه نه کوي. په دې اړه زمونږ همکار نجیب الله لوخیل رپورټ لري چې د سو تنو ځایي اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
زه احمد زهیر وحدت مندوزی. خلق چې د امن او د سولې خلق دي، د سولې په غږ کې اوسېږي، کلینیک ته ضرورت لري، شفاخانو ته ضرورت لري، چې موږ کافي ځمکه لرو. خو متاسفانه په مندوزی کې اول زموږ کلی کې اوبه نه لري، جومات هم اوبه نه لري. موږ کلی در خلک کلی دی حسنزی مربوط دی، نو باور درشه چې د اوداسه اوبه نشته پکې.
زه حاجي جلند شاد مارج نیک ته چار دروازې نه جوړه کړي او نور وزارتونه چې ابیاري د اوبه نه دي ته پیدا کړي، چې صحت احمد او کلینیکونه نه دي ته جوړ کړي. موږ دا
زه صدیق الله د مندوزی کوم مشر، خپل هڅه کړی دي ولسوال سره، ولی صاحب سره، انکشاف دهات سره د ټل ته ورغلی یو.
زه جنبت خان ایمونګو دی وزیر پکلی کې او کلینیک جوړ شوی دا، تعمیر جوړ شوی دا، لیکن تر اوسه پورې نه دوی شته او نه ډاکټر شته.
بل خو د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان د اسماعیل خیل او مندوزی پولیسوالۍ کې لوړان د یو شمېر رغنیزو پروژو د پلي کېدو یادونه کوي. خاغلی عبدالواحد پټان مشال رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې ځایي اداره به نوموړې ولسوالۍ ته پاملرنه لا ډېره کړي. خلکو په پرلپسې توګه له مرکزی حکومت څخه د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي پروژو د عملي کېدا غوښتنه کړې، خو د دوی له هوکړې سره سره هم په دې اړه عملي اقدامات نه دي شوي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
او د خبرونه په دې برخه کې دوه کلتوري رپورټونه. دلیپ کومار د هند د فلمی نړۍ یا بالیوډ پیژندل شوی فلمی ستوری دی. نوموړی په خټه پښتون او اصلي نوم یې یوسف خان دی. د 13 ورځ نوي کلن شو. داغه د زوکړې ورځ د پیښور په ګډون د نړۍ په بیلابیلو خرنو کې ولمنځل شو. د دلیپ کومار په اړه زموږ همکار رضوان مراد یو ریپورت جوړ کړ.
هسې خو په هر دور کې هندي سینما د هنر بې ساري او لوی ستوري خپلو مینوالو او نندارچیانو ته ورپېژندلې، خو ځینې فلم ستوري داسې هم دي چې هنر یې د هند سینما د ویاړ او زیات شهرت سبب شوی دی. د دغه شان فلم ستورو له ډلې څخه یو هم دلیپ کومار.
थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा. नहीं अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं सुधा. ए, ए भाई, ए, ए, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको उसको अस्पताल पहुंचाना है. भाई साहब मर जाएगी, आपके बच्चे जिए.
دلیپ کومار چې په خټه پختون او اصلي نوم یې یوسف خان دی، د 1922 میلادي کال د اکتوبر په 11 نیټه په پیښور کې د نړۍ ته سترګې پرانستې. که څه هم چې د هند سینما دغه مخکښ ستوری اوس جسمن کافی کمزوری شوی او روغتیایي وضعیت یې هم چندان ښه نه دی، خو د هنر عمر او شهرت یې لا هم د خپلو مینوالو او د بالیوډ په دنیا کې هغه ځوان ساتلی دی. دلیپ کومار سکل 9 کلن شو او د هغه د زوکړې په 9مه کلیزه کې د هندي سینما د ستورو پراخ ګډون او له هغه سره د خپلې مینې اظهار دا ثابته کړه چې د سینما د اسمان دا ستوری اوس هم په څومره زړونو کې ځای لري. امیتاب بچن چې د هند د سینما شاهنشاه ګڼل کېږي، له هندي رسنیو سره په خپلو څرګندونو کې همیش دا منلی چې دلیپ کومار د هغه لپاره بیلګه ده او د هغه په وینا د دلیپ کومار له نوم پرته د هند سینما نیمګړې ده.
Dilip sir has been my idol and I've watched every one of his works and I always feel that
Dilip sahab's mala parabel gada ma dehaga har honari faaliyat katlai zatal da fikr kawam che kala ham de hindi cinema tarikh likal kigi no da ba paki wi che la Dilip Kumar makhke aw la Dilip Kumar urusta.
دلیپ کومار په 1944 کال کې د لومړي ځل لپاره د جوارا بھٹا په نامه فلم کې رول ولوباو او بیا ورورو د هنر او شهرت هغه لوړو ته ورسید چې شاید د هندي سینما د کوم بل فلمي ستوري په نصیب شوی نه وي. دلیپ کومار ته د مینې د غمجنو کیسو لرونکو فلمونو د پاچا نوم ورکړ شو او د آن، مغل اعظم، دیوداس، بیراگ، داستان، شکتی، مشال او رام و شم په مشهورو کامیابو فلمونو کې د اساسی او نهیریدونکې تمثیل له امله یې اتوارې فلم فیر او ګڼ شمېر نورې جایزې او میډالونه ترلاسه کړي دي. د دلیپ کومار میرمن سایره بانو چې په خپل هم یو وخت د هند سینما مشهور لوبغاړی وه، دا پر ځان د خدای احسان ګڼي چې د دلیپ په شان د ژوند ملګری یې په نصیب شوی دی. سایره بانو د دلیپ د نوی مې زوکړې په مناسبت خبرې اعلان ته ویل،
میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہر پل جو ان کے ساتھ ہے وہ میرے لیے انمول ہے. جیسے کہ
زد اللہ شکر ادا کوم چې ہر شیبه مل هغه سره تیر کړي، هغه زما لپاره مثال دی، څنګه چې په خپل مثال دی مال دلیپ کومار سره د خپل ژوند له هر شیبه خوند اخیستای.
د دلیپ کومار روسي فلم قلا او چې په 1990 کال کې خپور شو، یوسف خان چې مشهور په دلیپ کومار دی، نوی کلن او د جسم لپلاو اوس زوړ شوی، خو هغه د هنر او تمثیل هغه څوک ته ختلی چې د سین زیاتواله او له فلم ډګر څخه لري والی یې پر شهرت او ګرانښت کوم اغیز نشي کولای.
دل ربا مین تیرے پیار میں کیا کیا نہ کیا، دل دیا درد لیا، دل دیا درد لیا، کبھی پھولوں میں گزاری، کبھی کانٹوں میں جیا.
د رضوان مراد رپورٹ وو چې په وی هندي سندرې باندې پایته ورسېده. د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل پوځي چوڼې کې یو کلتوري میله ترسره شو چې ورکی د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترڅنګ د پاکستان د نورو صوبو کلتورونه هم ښکاره کړل شو او دودیزه خواړه هم دغلته پخ شو. زموږ همکار چې دغه میلې ته ورغلی او دا رپورټ را لګل.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل پوځي چاونۍ کې په آرمی پبلک سکول کې یو کلتوري میله ترسره شو چې پکې د بیلابیلو سکولونو په سلګونه قبایلی زده کوونکو او ځایي مشرانو هم ګډون وکړ. په دې میله کې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا ترڅنګ د بلوچستان، پنجاب او سند کلتورونه هم ښکاره کړای شول. په دې میله کې د یادو سیمو بیل بیل سټالونه لګول شوي وو او زده کوونکو جینکو او هلکانو پکې روایتي جامع او کالی چولی بو او د دغو سیمو مشهور خوراکونه تیارول او په دې اړه خلکو ته معلومات ورکول. په دې کلتوري میله کې شریک یو ځای تن فضل الرحمن اپریدی مشال ریډیو سره خپل خیالات صدا سے شریک کړل.
د پښتنو د کلتور چې کومه کاسی کړي دا نو دوی ګوري چې زموږ مشرانو نیکونو یا پلارانو یا د قوم نورو خلکو چې کوم لباس به دوی اغوستو هغه دوی نن ولیدو نو هغه دوی به په فخر کوي ان شاء الله چې دی کې ډیر درانه ښکاري ډیر وزندار او ډیر ښکلی ښکلی هغه دي. مونږ چې کوم شملې شوې یا مثال خبره هغه نور چې کوم کمیس شو هغه واسکټونه شول.
په دې مهال د آرمی پبلک سکول یوې ښځینه استاد شبنم دورانی وویل
جی لوکل خلک پکې ډیر زیات را ډېر انجوی کو آر یو لکه دی کلچر نه خبر شو.
د دغه کلتوري میلې په وخت د خیبر سیمې اوس د کونکي سجاد اپریدی وویل چې دوی اوس د نورو سیمو د کلتور نه هم خبر شول.
هغه بلوچستان او پنجاب او د سین دوه خوراکي او دغه کلچر نه خلک خبر شول. خلک ډېر خوشاله یې نور سکول نه تاسو به وینئ چې نور سکول نه خلک راغلي ډېر انجویمنت کوي ډېر غټه غمه ډېر پراود فیل کوي.
یاد دی وی چې په دې میله کې په بیلابیلو سیمو کې په کور ونو کې د امروزه ژوند د استعمال سيزونه هم کې خودل شوی وو.
تاسو زمونږ د همکار ریپورت اوریده. که تاسو همدا شیبه مشال ریډیو ته غوږ نیولې د دې ساعت په مهمو ریپورتونو کې مونږ خبره کړې چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وايي افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وستلو افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکایي سیال باراک اوباما ډیر زر خبرې پیلوي. په یو بل ریپورت کې تاسو اوریده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وايي د مولا فضل الله پړه د افغان حکومت سره غږېدلې دي. د همدې سره د ریپورتونو لمن رانغاړو. دومره وخت لرو چې تاسو دا باسین سیلاب په واس کې د غزل وړاندې کو. اوس ما ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
Yeah.